غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د دایدا امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما خمنی خبرونه پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانیم. په سر کې د خبرونو سرټکی:
امریکا، روسي او چین د طالبانو نه وغوښتل چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. القاعده د سعودي عربستان د ادامونو د غچ اخیستو ګواښ وکړ. او په سریلانکا کې پولیس ته 140 کسانو پسې ګرځي چې شک پې کېږي د اسلامی دولت یا داعش د ډلې سره اړیکې لري.
د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د افغانستان نوی پارلمان نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل شو.
موږ شپږ میاشتې انتظار وکړ، ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینې مسؤولانو د بې کفایتۍ په خاطر د ولسي جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل.
او جمهور رئیس پوتین د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د یو شمیر موضوعاتو په اړه خبرې وکړې.
روسیه چمتو ده چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په ټوله شمال ختیځ آسیا کې د امنیت د تامین په برخه کې همکاري وکړي.
دا رپورټونه وروسته وړاندې کېږي. خو اوس د دې مهال بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره د کابل د استازو په نشتون کې پرانستله. ښاغلی غنی د ملي شورا د پرانستې پر مهال وویل چې د ملي شورا نوې دوره باید شپږ میاشتې مخکې پرانستل شوې وای.
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وای. موږ شپږ میاشتې انتظار وکړ، ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینې مسؤولانو د بې کفایتۍ په خاطر د ولسي جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل. خو نن خوښ یم چې بالاخره د ملت کور د خپل ملت د استازو کوربتوب کوي. مبارک دي.
جمهور رئیس اشرف غنی همدارنګه وویل چې حکومت په دغو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کړله او د نتایجو د اعلان په ځنډ کې هم هیڅ رول نه لري. هغه وویل د کابل حوزې وکیلانو د نتایجو په اعلان کې ځنډ ورته د منلو نه دی او زیاته کړه چې د دې حوزې د وکیلانو د نتایجو د اعلان لپاره باید مشخصه نیټه وټاکل شي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څاوري. امریکا، روسیه او چین له طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې، چین او د امریکا د ځنګړو استازو غونډه چې په مسکو کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه جوړه شوې وه پای ته ورسېده. د غونډې څخه وروسته په ګډه اعلامیه کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې، له طالبانو غوښتل سوي څومره ژر چې ممکن وي د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو د استازو له پلاوي سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په دې بیان کې دا هم ویل سوي چې د ماسکو د غونډې ګډونوال د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د پراخ بنسټه سولې د پروسې ملاتړ کوي. د غونډې ګډونوالو ویلي چې د افغانستان حاکمیت، خپلواکي او ارزې تمامیت ته درناوی کوي او دا هیواد د خپلې پرمختیا لاره په خپله ټاکي. د مسکو د غونډې د هدفونو څخه یو یې پر طالبانو باندې د فشار واردول ګڼل سوي چې د افغانستان د حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي. دغې ډلې تر اوسه د افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو څخه ډډه کړې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالیو د کمیدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تازه څرګندونې ستایلې دي. خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان په اړه د عمران خان د تېرې ورځې بیانه چې د زور زیاتۍ د کمیدو لپاره د هغه غوښتنه او د نورو هیوادونو په دننه کې د جګړې د هڅونې په اړه د هغه پالیسي وینا به په سیمه باندې مثبتې اغیزې وکړي او پاکستان به په دې برخه کې مخکښ رول ولري.
د لوی پکتیا یو شمیر پخوانی مجاهدینو، دینی او مذهبي مشرانو د خالد الفتح عملیات د دریدو او د بن د اوربان غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې د افغانستان معزله یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې حل کېدای سي. په دغه غونډه کې چې د ساور د اتمی یا د مجاهدینو د بریا د منځولو په مناسبت جوړه شوی و، د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو په خوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او قومي مشرانو په کې ګډون کړی و. د غونډې ته یو شمیر ویناوالو وویل چې له مذاکراتو پرته په افغانستان کې سوله ناممکنه ده، ځکه د دوی په وینا د تیرو څلورو لسیزو جګړو ثابته کړه چې د دغه هیواد معضله یوازې په خبرو اترو هوارېدای سي.
په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ. دا هم نړیوال خبرونه. د القاعده شبکې د یمن څنګه ګواښ کړی دی چې په روانه اونۍ کې په سعودي عربستان کې د اعدام شویو کسانو غچ اخلي. سعودي عربستان د سه شنبې په ورځ 30 کسان اعدام کړل چې د چارواکو په وینا په ترګرۍ اړوند جرمونو تورن ول. د القاعده شبکې د عرب شبه جزیرې څنګ په ویلامی کې چې د شبکې اړوند ویپاڼه کې د جمعې په ورځ خبره شوې ده، ویلي دي چې سعودي عربستان د امریکا د خوشحالولو په خاطر د هیواد اصیل بچیان اعدام کړي دي. په ویلامی کې راغلی دي چې القاعده به هیڅ کله د دې کسانو وینې هیرې نه کړي او غچ به یې حتما اخلي.
د هند صدر اعظم نریندر مودي نن د جمعې په ورځ عمومي انتخاباتو ته ځان کاندید کړ. شغلی مودی هله لري چې خپل چوکی به وساتي او د دوهمې دورې لپاره به د هند صدر اعظم سي. نریندر مودی د انتخاباتو کمیسیون ته د تاک څخه مخکې چې خپل نوم ثبت کړي، د هندو مذهب یو معبد ته ورغی او عبادت یې وکړ. په هند کې عمومي انتخابات په اوو پړاوونو کې کیږي چې لومړنۍ درې پړاوونه یې سوي دي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د سش کال په انتخاباتو کې 900 میلیونه خلک برخه اخلي او د ولسي جرګې 1543 غړو ته رای ورکوي. د انتخابات به د مې د میاشتې په 19مه پای ته ورسیږي او وروستۍ نتیجه به یوه اونۍ وروسته د مې په 23مه اعلان سي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. په سریلانکا کې پولیس د 140 کسانو په سیګریزي چې شک پکېږي د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره اړیکې لري. داعش ادعا کړې وه چې د تیرې یک شنبې په ورځ په هوټلونو او کلیساګانو بریدونه دوی کړي وه. په دې بریدونو کې 253 کسان وژل شوي وه. حکومت د مسلمانانو نه غوښتي ول چې نن د جمعې په ورځ دې په جماعتونو کې لمونځ نه کوي، ځکه چې دولتي استخباراتي ادارې معلومات کشف کړي ول چې سخدریزه ډلې ښایي په مسلمانانو د موټر بم چاودنې وکړي، خو مسلمانانو د دې خبرداري پروا ونه کړله او د جمعې لمونځ په جماعتونو کې وکړه. په کولمبو کې د امریکا سفارت هم د خپل اتباعو نه غوښتي دي چې د عبادت ځایونو ته دې نه ځي، ځکه چې په مذهبي ځایونو د بریدونو څو خبرداري ورکړ شوې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه د نړۍ خبرونه اوري. د سودان په وزوایي د نظامي شورا څخه ملکی ادارې ته د واک پسپارولو کې غواړي چې دوی پکې مهم نقش ولري. د پوز دا اعلان شایي چې د مظاهره چانو ترمنځ یو ځل بیا ستونزې پیدا کړي، ځکه هغوی غواړي هر څومره ژر چې کیږي باید واک د نظامي شورا څخه ملکی ادارې ته وسپارل سي. د سودان د مسلکیانو اتحادیه چې د مخکني جمهور رئیس عمر البشیر په خلاف د مظاهرو چارې سنبالوي، وایي تر هغه وخته به د هیواد په لارو کوڅو کې ناست وي تر څو پورې چې ټولې غوښتنې و منل سوي نه وي.
سوریه وای د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د بندیزونو لګول اقتصادي تروریزم دی. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر بشار جعفری نن په امریکا او اروپای ټولنې سخت انتقادونه وکړل چې په هغه هیواد اقتصادي بندیزونه لګولې دي. ښاغلی جعفری د څرګندونې نن د قزاقستان په پایتخت استانه کې کړې دي. د ایران، ترکیه، روسی او سوری استازي په استانه کې د دې لپاره راټول شوي ول چې د حکومت د مخالفینو سره وغږیږي او د سولې لپاره په ګډه کار وکړي. په سوریه کې هغه سیمه چې د حکومت په لاس کې دي، خلک د سون موادو د سخت کمښت سره مخ دي، ځکه امریکا او اروپایي هیوادونو نه یوازې په سوریه بلکې د دې هیواد په نږدې ملګري ایران هم اقتصادي بندیزونه لګولې دي.
او د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون وایي چې د کوریا په ټاپو وزم کې امنیت او سوله امریکا پورې تړلې ده او خبرداري ورکړ چې دښمنی شایي یو ځل بیا پیل سي. شغلی کیم جون اون دغه څرګندونه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې کړې ده. د شمالي کوریا د مشر دا خبرې شایي په امریکا لا فشار زیات کړي چې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو په لری کولو کې د شمالي کوریا غوښتنه ومني او د نرمۍ څخه کار واخلي. کیم جون اون ویلي چې د همدې کال تر پایه صبر کوي چې وګوري امریکا د څومره نرمۍ څخه کار اخلي. په همدې حال کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په حق له خبرو کې پرمختګ امکان لري او د دې لپاره مهمه ده چې اول اعتماد او باور پیدا شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه اوري. اوس هم د خبرونې لمړی رپورت. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید، افغانستان د ولسي جرګې ولسمه تقنینی دوره د کابل د استازو په نشتون کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا نن پرانستل شوه. په دغه جرګه کې د غزنی ولایت څخه د شپاړسمې دوري وکیلان د دغه ولایت استازیتوب کوي. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورت ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د شاوخوا درې کاله ځنډ وروسته په خپله وینا د ولسي جرګې ولسمه تقنیني دوره پرانستله.
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وو. بیا تکرارو، موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وو. موږ شپږ میاشتې انتظار وکړ، ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینې مسؤلانو د بیکفایتی په خاطر د ولسی جرګې د ولسمې دورې نتایج وزندیدل. خو نن خوښ یم چې بالاخره د ملت کور د خپل ملت د استازو کوربتوب کوي. مبارک دي.
جمهور رئیس غنی په دې خوښي وښوده چې د نوي پارلمان ډېر غړي تعلیم یافته ځوانان دي.
که څه هم زموږ د نظامي او ملکي ادارو لویه برخه ځوانان جوړوي، خوس لیدل کیږي چې زموږ د هیواد ملي شورا کې هم اکثریت غړي د ولسواکۍ د عصر تعلیم یافته ځوانان دي. اتاسې په موجودیت کې د ښځو حقوق، د ځوانانو حقوق او د ټول د افغانستان د وګړو حقوق به انشاءالله تعالی خوندي وي او تاسې به ورنه استازیتوب کوئ. زه دغه تغییر او انتقال په خاطر د افغانستان ټول ملت او ملي شورا ته مبارکی ورکوم.
جمهور رئیس غنی د ولسی جرګې له غړو وغوښتل چې د تیری دورې نیمګړتیاوي او ستونزې په نوي پارلمان کې تکرار نه کړي. ښاغلی غلی له نوو وکیلانو څخه وغوښتل چې له تازه او ګټورو افکارو سره د هیواد او خلکو خدمت وکړي او له تیر څخه په ښه توګه له امنیتي سکتور او اجرایه قوې سره خپلې اړیکې وساتي. خو هغه دې ته هم اشاره وکړه چې که چیرې امنیتي مسؤولین د ولسی جرګې تر فشار لاندې راوستل شي، د پوځي اثارو یې شابهي مخالفینو ته ګټه ورسوي. د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسی جرګې د غړو شمیر تر 250 تنو پورې په پام کې نیول شوی دی. د قانون له مخې په دغه جرګه کې اته شپېته ښځې د ولایتونو د نفوسو په تناسب د خپلو ولایتونو استازیتوب کوي. په دغه جرګه کې یو افغان سیک هم د لومړي ځل لپاره د اهل هنود په استازیتوب شامل شوی دی. د ولسي جرګې د پرانستې په غونډه کې د کابل ولایت استازو ګډون نه و کړی. د دغه ولایت وروستۍ پایلې لا اوس هم نه دي اعلان شوي. جمهور رئیس غني په دې مسله خواشیني وښوده، وویل چې د کابل د حوزې د وکیلانو د پایلو اعلان کې ځنډ ورته د منلو نه دی. ښاغلی غني وویل د کابل د حوزې د وکیلانو د پایلو د اعلان لپاره باید مشخصه نیټه وټاکل شي. په ولسي جرګه کې د کابل ولایت څخه درې دیشتنه استازیتوب کوي چې نهه یې ښځې دي. د دې تر څنګ د ولسي جرګې په نوي دوره کې د غزنی ولایت د تیری دورې استازي ګډون کوي. د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې دا استازي به د روان کال د تلې په شپږمه د جمهوري اصل د ټاکنو پر مهال په پارلماني ټاکنو کې د نوو بریالیو کاندیدانو تر وخته د غزنی ولایت د استازو په توګه برخه واخلي. د افغانستان د ولسي جرګې ټاکنې د تیر 1999 لمریز کال د تلې میاشتې پر اتیشتمه نیټه ترسره شوې. د ولسي جرګې تیره شپه اسمه تقنیني دوره تر ټولو اوږده دوره وه چې اته کاله وخت یې واغست او وکیلانو د خپلې ټاکنې نیټې څخه درې کاله زیات کار وکړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15. د لوی پکتیا یو شمیر پخوانیو مجاهدینو، دینی او مذهبي مشرانو د خالد او الفت عملیاتو د درېدو او د اوربند غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې د افغانستان معضله یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې حل کېدای شي. په دې اړه پام وکړئ، د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ده.
په دغه غونډه کې چې د سوراتم یا د مجاهدینو د بریا د منزله په مناسبت جوړه شوې وه، د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو پخوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی وو. دغه غونډې ته یو شمیر ویناوالو وویل چې له مذاکراتو پرته په افغانستان کې سوله ناممکنه ده، ځکه د دوی په وینا د تیرو څلورو لسیزو جګړو ثابته کړه چې دغه هیواد معزله یوازې په خبرو اترو هواریدای شي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوي محمد سردار زدران له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خالد او الفت عملیات او بریدونه ودروي او د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت اوربند وکړي.
اوس زموږ هیله د جلات ما ابو ولسمشر نه دا ده چې راتلون کې رمضان کې که طالبان اوربند اعلانوي او که نه اعلانوي، دا جرأت یې ور بیا وکړي. او بیا دغه اوربند پر مزان کې اعلان کی او د طالبان ورونو نه هم دا هیله ده د خدای په خاطر افغانان نور ما وژنه تاسو هم اوربند اعلان کړئ چې د رمضان په امن کې تیر شي.
د دغو مشرانو په وینا سربیره پر دې چې د سیمې استخبارات په افغانستان کې د جګړې د دوام هڅه کوي، په دغه هیواد کې ځینې اشخاص هم له سولې او د اوربند له قایمېدو سره مخالفت څرګندوي. دوی په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه څه ونه ویل، خو غوښتنه یې وکړه چې بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې مساعدولو په خاطر د پخواني مجاهدین منځګړیتوب ته ور وغواړي.
د طالب سره که په ژبه باندې پوهېږي، عالم او مجاهد پوهېږي. هیلم دا ده د جلالت مآب ولسمشر نه چې د پکتیا او خوست ولسونو ته په لوړه پیمانه باندې که حصول غواړي، علماو جهادي شخصیتونو مشرانو ته دې په دې کې ونډه ورکړي او بیا دې وګوري چې دا څنګه نتیجه لري.
میږ دا تېرې ګیرې سپین شوې، میږ رغ وخت په افغانستان کې ونل ده. می داسې غوښتنه ده چې اوربند وشي او د افغانستان عوام نر د جنگ نه د تکلیف نه ډیر په زور شوی دی.
دوی د سور اوومې کودتا او پر افغانستان د پخوانی شوروي یرغل په دغه هیواد کې د روانې جګړې او بدبختۍ اصلي لاملونه وبلل.
سر شیندونکو هغه سپر پاور تکتا چې کمونیزم دغه په مټور غلو افغان ملت په تاریخ کې ثابت کړي، چا چې خارجي قوت د زمينه مساعده کړي، چا چې خارجي قوت وروستله دغه تعاون کړه، هغه ملت نه ده مړه، ملت شړل ده.
وروسته له هغه چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د خبرو په دوام سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستی، خلکو پر دې وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او له ښکېلو غاړو د اوربند جدي غوښتنه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. نامعلومو کسانو پرون د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال عمران لمر پر ډزو ویشت او سختي ټپي کړ. نوموړی اوس مهال په کابل کې تر درملنې لاندې دی او صحي وضعیت یې نسبتا ښه ښودل شوی دی. زموږ همکار سمیع الله جلالزی څو شېبې وړاندې کابل پریس کلب له مشر عزیز احمد تسل سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
د افغان خبریالانو د حقونو مدافع او د کابل پریس کلب مشر ښاغلی عزیز احمد تسل صاحب، له تاسو ډیره مننه کوم کور مودان چې موږ ته مو فرصت راکړ. لومړی به د عمران لمر د صحی وضعیت په اړه وپوښتو. آیا عمران لمر اوس څنګه دی؟
مننه جلال زی صاحب. له ښه مرغه عمران لمر اوس په ښه وضعیت کې دی. ما له ډاکټر صاحبان سره خبرې وکړلې، هغوی یې د روغتیا ډاډ راکړ چې د په بشپړه توګه باندې خو ښه نه شو ورته ویله، اما یعنی ډېر د روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی.
ښاغلی تسل، تاسو د امنیتي چارواکو سره وغږېداست په دې اړه څوک نیول شوي که نه، دا قضیه تعقیب شوې که نه، وروستي جزئیات څه دي؟
او د قضیه په اړه باندې لا تر اوسه پورې حکومتي چارواکي ورستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلي. دوی تحقیقات کړي دي. پرون لکه څنګه چې تاسو به هم خبر وای، د دغه قضیه په اړه باندې یو کس چې مجرم پیژندل شوی دی یا شکمن کس دی، هغه یې نیولی دی، خو لا هم بشپړ جزئیات د دغه قضیه په اړه باندې موږ نه لرو. او تر اوسه پورې دا هم نه معلومیږي چې آیا دا کومه ترهګریزه پیښه وه او که دا کومه شخصي مسله وه. خو عمران یو تکړه خبریال و، په یو سیمه ایزه راډیو کې کار کوي او د خلکو سترګې وراوښتلې، او یعنی دغه برید کاملا د غندنې دی، او موږ د نوموړي باندې برید، دا خپله د بیان په ازادۍ باندې برید بولو. که چیرې دا له ترهګریزو پیښو سره یا د هغه هدفي وژنو سره چې هغه یو لړۍ را شروع د پاو پورې تړاو ولري، او که نه، نو موږ ته په کار دا ده چې د حکومتي چارواکو ریپورت بشپړ شي او د هغوی تحقیقات بشپړ شي، هغه وخت بیا ورباندې سړی تحلیل کولی شي.
تسل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه په تیر یو کال کې تاسې د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې څه ډول ارزوئ؟
یعنی په مجموع کې ویلی شو په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت ډیر د ډاډ وړ نه دی. تاسو به په یاد یې تیر کال هم کله چې د بیان ازادي ورځې لمانځنو ته ورځې کمې وي یو یو ډول د ترهګریزو پیښو یوه لړۍ پیل شوله چې ښه بیلګه یې تیر کال په ما ورځ باندې چې ښاغلی لمر زخمی کیږي په ما ورځ باندې په کندهار کې یو وتلی خبریال ارغند شهید شو، همداسې په خوست کې احمد شاه جان شهید شو، او بیا وروسته د کابل د ششدرک پیښه وه چې په هغه کې ګڼو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او شهیدان شول. نو که دا پیښه هم له ترهګریزو پیښو سره تړلی واوسي، نو بیا موږ ویلی شو چې دا یو ځل بیا هم د افغانستان د بیان د ازادۍ دښمنان او د خبریالانو دښمنان هڅه کوي چې د خبریالانو مورال ضعیفه کړي او د خبریالانو په وړاندې دغسې بریدونه وکړي چې د هغوی روحیه ضعیفه کړي. خو زه ډاډ ورکوم چې د خبریال غږ خپه کول او د بیان د ازادۍ مخه نیول دا هر دښمن ته یا هر هغه کس ته چې په دې برخې ته خنډونه جوړوي د هغوی لپاره دا محال خبره ده، ځکه افغانستان اوس په هغو وضعیت کې نه دی چې خدای مکه خبریالان یې وبیریږي او خبریالان یې خپل غږ غلی کړي یا د بیان ازادي خپه شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
او دا هم څو نړیوال خبرونه. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه په ورځ د روسیې په لری ختیځ ښار ولادیواستوف کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا نږدې کېدو ژمنه وکړه، خو دا ملاقات به له امریکا متحده ایالاتونو سره د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په هکله په خبرو اغیز ونه کړي چې اوسمهال په ټپه ولاړې دي.
کیم جونګ اون له نوی وړاندی سره روسیې ته تللی او هغه د بندیزونو څخه خلاصون دی چې د هیواد اقتصاد یې ګواښي. خو دا معلومه نه ده چې آیا ولادیمیر پوتین هغه څه ورکوي چې دی غواړي. د عکسونو د اخیستو لپاره مواقع زیاتې وي، خو د ملاقاتونو جزئیات لږ خپاره شوي دي. دواړه مشران په اصلي خبرو کې متوقف شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
روسیه چمتو ده چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په ټوله شمال ختیځ آسیا کې د امنیت د تامین په برخه کې همکاري وکړي.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له روسیې سره د خپل هیواد اړیکې په مثبت نظر ګوري.
زه د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره د خیر راتلونکي او خوشحالیو هیله کوم.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل دی چمتو دی چې د شمالي کوریا له لارې د پایپ لاین او یا اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو په اړه باس وکړي، خو نوموړی داسې نه معلومېده چې د بندیزونو د کمیدو په برخه کې کیم ته د مرستې لاس اوږد کړي، هغه څه چې د یې په خپله په لګولو کې مرسته کړې ده. د ګریفت پوهنتون استاد اندرو اونیل وایي
پوتین باید ډیر متوجه اوسي، ځکه نشي کولای په هغو تعهداتو غرض وکړي چې روسیې په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره کړی وو.
پوتین همدارنګه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د شپږو هیوادونو خبرو ته د روسیې د ستنېدو د احتمال خبر ورکړ. د خبرې څه باندې یوه لسیزه کېږي ناکامه شوې دي. پروفیسور اندرو اونیل زیاتوي
د امریکا له نظره زه په ډېر اطمینان سره ویلی شم چې دا پیلیدونکی نه دی.
داسې معلومیږي چې کیم به غونډه هماغسې پرېږدي څنګه چې راغلی وو، نوموړی د اقتصادي مرستو په لټه کې دی او یوازې څو ځایه پاتې دي چې مخ ورواړوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د سړکونو او بندونو د جوړښت د ابتکار په ویاړ په چین په دیونۍ کې د وتیر شیوادونو د مشرانو او نندارچیانو کوربه وي. د دې غونډې لوی هدف د بیا رغونې هغه لوی پروژې دي چې 1 تریلیون امریکایي ډالره ارزښت لري. پام وکړئ په دې هکله د ریپورت ته.
متحده ایالات خبرداری کوي چې د دې پروژې اصلي هدف د چین د اقتصاد قوي کېدل دي. یو گروپ د رهبرانو نندارچیانو بیجنګ ته ورسیده ترڅو د چین مخ په ډیریدو تاثیرات ننداره کړي. دا گروپ د نړۍ د ګوټ ګوټ نه بیجنګ ته تللی دی ترڅو د چین چټک اورګاډي، بندرونه او لوی لارې ننداره کړي. چینګلی د چینایي انسټیټیوټ رئیس وایي دا د افریقایي، جنوبي افریقا او اروپایي هیوادونو لپاره ښه چانس دی، ځکه د چین سړکونه د ښه ودانیو بیلګه ده چې چین یې د اقتصادي لحاظه په نړۍ کې په لومړۍ درجه بریالی کړی دی. خو امریکا بیا وایي چې د دې معاملو پایلې ښې نه دي، ځکه چین په دې توګه نور هیوادو ته دام جوړوي. ځینې هیوادونه وایي چې چین د دوی سره د سرکونو د جوړولو مرستې کوي، خو دوی چین د قرضو بیرته ادا کولو کې ستونزه لري. زک کوپر امریکایي انستیتیوت نه بیا وایي چې دا مرستې په حقیقت کې د خپله چینایي کمپنیانو سره مرستې دي، او شکمن دي چې دا کار د اداري فساد د رامنځته کیدلو له عمل ګرځي، نو ځکه دوی د دې قراردادونو نه شاته کیږي. خو چینایان هڅه کوي چې خپل قیمتونه ټیټ کړي او په ټیټه بیه خدمات خپلو ملګرو هیوادو لکه جاپان ته وړاندې کړي. چین جنګ فنګ د بی آر آی د کمپنۍ رئیس وایي بی آر آی صرف ښې معاملې کوي او د بیا رغونې دپاره مرستې کوي، او غواړي چې آسیا د اروپا او امریکا سره ونښلوي. سربیره د غربي خبرداریو ایټالیا لومړی هیواد دی چې دې پروګرامونو کې یې برخه واخیسته، او سویزرلند هم ونډه اخیستونکي ده. بیجنګ هڅه کوي چې نور هیوادونه هم ځان ته غونډ کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د خبرونې وروستی رپورټ. ماینونه په افغانستان کې تل د یو جدي مشکل په توګه ګڼل کیږي. که څه هم د افغانستان ډېرې برخې له ماینونو پاکې شوي، خو اوس هم د هیواد په یو شمېر برخو کې ماینونه شته او خلکو ته جدي ستونزې رامنځته کوي. پام کړئ په دې هکله دې رپورټ ته.
نهشت کاله کېږي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د ماینونو په پاکولو کې فعال ونډه لري. ملګرو ملتونو او انډیوالانو یې د پرسونل او ټانک ضد تقریبا 23,000 ماینونه پاک کړي دي چې 1.5 میلیارد ډالر ورباندې لګېدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې ځمکني ماینونو او له جنګ نه پاتې چاودېدونکو موادو تقریبا 10,000 تنه وژلي او ټپیان کړي دي، چې ګڼ شمېر قربانیان ماشومان دي. په داسې حال کې چې تلفات پوره کم شوي دي، او ملګري ملتونه وایي په دې وروستیو کلونو کې تلفات بیا زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماینونو د کاري خدمتونو یا UNMAS د پروګرام منتظم پیټریک فروچت په افغانستان کې دی. دی وایي په 2012 کال کې په میاشت کې په 60 ډول د تلفاتو اندازه 16 تنو ته رسیده. دی وایي په 2012 کال کې د تلفاتو شمېر زیات شو چې څه باندې 150 تنو ته ورسید. د امریکا غږ ته وویل علت یې د طالبانو لخوا د نوو ماینونو ایښودل دي. فروچت خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The United Nations established as of about 2010 that the Taliban movement was manufacturing improvised landmines inside Afghanistan and deploying them inside Afghanistan. That has been denied by the Taliban movement, but we stand by the statement.
ملګرو ملتونو تقریبا په 2010 کال کې تایید کړی و چې طالبان دنه په افغانستان کې ماینونه جوړوي او بیا په دغه هیواد کې دي. طالبانو ورنه انکار وکړ، مګر موږ په دغه وینا باور لرو. د برتانوي اکاس ګیلیز ډولی په 2011 کال کې کله چې په افغانستان کې په مین وخوت، دواړه ورنونه او څنګلې له لاسه ورکړه. د جنگ د میراث د بنسټ د اجرایه د رئیس او مؤسس په حیث په درسته نړۍ کې د ماینونو نه د ژوندي پاتې کسانو په وکالت کار کوي. دی ویني چې ډېرې زیاتې پیسې د ماین پاکۍ په فعالیتونو لګیږي او په میلیونو نورې په درملو لګیږي. ډولی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
But what I've seen is this huge gap in what happens to the survivors of landmines after that. The sort of the motto that I've always used is there's no point saving a life if you don't give somebody their life back.
څه چې ما په دغه پراخ واټن کې ولیدل، هغه دا دی چې د مانون نو وروسته ژوندۍ پاتې کسان ته څه پیښ شلو. هغه شعار چې زه هر ورځ استعمالوم دا دی چې یو څوک چاته خپل ژوند بیرته ورنکړي، د ژوند ژغورل معنا نه لري. ډولی وایي هغو خلکو ته چې په خپله اشتباه معیوب شوي نه وي، فرصت باید ورکړی شي چې خپل حیثیت بیرته لاسته راوړي. دوی ته باید په مسلکي برخه کې روزنه ورکړی شي چې د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. دی وایي د جنګ د قربانیانو سره باید ضروري مرستې وشي چې خپل ژوند له سره پیل کړي او د ټولنې ګټور غړي شي.
ډیر قدرمنو اوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه پای ته رسیدي. خود امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونه دوام لري.